بدون از اینکه ما می سایکوتراپ هم در خانه هم در شفاخانه، اگر مریض در اونجا بیایم ما بسترش میکنیم، بعض سینه بلغ‌های بسیار شدید و سیویر است، اگر مثلا شدید با سینه با اکسیژن پیدا میکنه، ضرورت پیدا میکنه، ما تا در شفاخانه و را بستر میکنیم. تا
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خرغلاستو ام پیل په مهمو خبرونو کو. اټکل کیږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی، په بخښنې سره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړي دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شلکلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برتانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ پرون په افغانستان کې د برتانیا رول وستای او ویل په افغانستان کې د بریتانیا 1450 سرتیري وژل شول او ډیر نورې سخت ټپیان شول. د بریتانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دیکالو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ تعامل د پراخوالي او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پر خپل اکسپانه دا خبر ورکړې او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسیدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واورې شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واورې وشي. دغې ادارې په خپله اکسپانه په یو خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګوب لاوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
داسې مهال چې لا وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېری سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپله اکسپاڼه په یوه خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته یې خپره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پیل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکي د احتمالي خطرونو، درنې واورې او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوي چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوي چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اوري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د اورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لا لوړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي فریدالله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بې شکه چې د الهي رحمت د خو هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولي، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، په لوسالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم راغورځېږي. داسې یې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسرې وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص څه نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزېږي، تورسرې هم د یخنۍ نه سم لړزېږي. ولیکن زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنې وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ډېری عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکاره او بېخوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړې هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نه شي کولی. داسې مهال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه هم نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرلپسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی 22 عبدالرحمن چې د خپلې 8 کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که چرخه داریم، یک هم سرده خونو که بیکاریم، الان هوا سرده چند روزی که خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم، خو اوس هوا سرده ده بیکاریم، ماشومان او ناروغان هم لرو، څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي، هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما خپله ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار رئیسی بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدل تکراچی سره ولاړیم.
د ویدا کورنۍ د شپې ورسی په لوګه تیروي. د کابل خر د دارلمان سیمه اوسیدونکو او د لاسی کراچی چلوونکو نو لاسکلان عبد الله ازادي رادیو ته وویل چې کڅه هم په واورو کې په لاسی کراچی ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپل شپکسي د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي دا ار دی چې کار تر ووزی.
بربری کراچی ورته کنه خلکو سره مالونه کوته وړم، بس سره په غاړه ناشته او چاره تیول هو سره مالونه وړو. سره دی خو ځای خو غریبي دا بس څنګه چل کړم. پلار مو فاتشه دی
ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالیو کې ورته کار موندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې واورو کې بارنو چې په کور کې اوسېږو، کار ژوند بېخي سخت دی او نه څه نه پیدا کېږي خوري، او نو لا چې څوک چې لري او نه دا بس یو چوبتي لاک شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولي کې سره کور کې ناست کور نه شو دی، باران ولي کار نه شته.
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوي، چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. طالبان تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ژوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24 په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وو چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بېلابېلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبرې دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم ده. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړې هڅه ده. له لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15 ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلې کېدو وړ نه ده. لډلی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل.
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپله یوه مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې، سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړې خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 60 کسان مړه شوي او تر 100 نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
د ما مشورات د وادواله ته داده چې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه مجلګري اوسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغۍ مجلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. د حرارت درجه اتمن د 300 درجو په شاوخوا کې ترمومیتر موجود دی کني دغه هغه تور کې چې سړی خولب کیونه کې ګرم احساس کی خوري او خولب کیونه کې او هم یخ احساسونه کې. دومره خبر دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیرته امکان نه شي ډاکټر پلار شي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوه شي چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. د دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر نم دغه ډېر پټینګ وایم هېوادوالو ته، چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، او که چېرته یې استعمالوي د داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي، د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي، د ورځې لخوا د ګرمه کړي چې کوټه د شپې لخوا هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکړه کې د بخاري، او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته مغه رانوځي، دود جب بخار رانوځي. او بل د ګاز د ډبې دي، دا د ګاز ډبونه د تل په سره د موږ هوادوال په دغه عادي شکل باندې استفاده ترې کېږي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري نکه شکل لکه پیشرفته یې خدا کني په غادي غاز ربو باندې باید کوټه ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لایو زینا بل زیت د فتن لار باندې سي و ور درناسي موټر شلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی ونی سي سه لري سخت یخني سره مخ مخ نسی.
اول خدا به تر د سپي هوا کې د تګ ورو تک محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا بس کې سره کېنی دا د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا دا څوک چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې دې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور چوره کالي باید ولري، درې چوره خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره. اضافي تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. نو دغه دوه برخو ته متوجه اوسي. سردونه مهم ده خو ډېر زیات مهم نه ده. او بله مهمه خبره ده چې پوزه دې هم باید په نازک دستمال باندې پوښښ باندې یا په لونګۍ په برخه باندې دې خپل پوزه هم وپوښي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربه شپکتیاته په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دو سره د سپورتي کلبونو ورزشکارانو شمیر هم ډیر شوی. ورزشکارانو وي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره دیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاینې غونډې په سند کې مشال رادیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتل کڅنګ پرزشما کني کیس موږ زیاتواله راغلی ده دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوبغاړي هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14 کې 15 نیمه ټیم لوبغاړي دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لښفیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لو چې نیمه ټیم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي، او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړې وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آدابو او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسو اخلي دا دسه ما ګڼې چې ودری کومه 200 کان یو دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته بیا ورخه چې ما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او اغه سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به صحیح زده کړي او لغت وا لغت به صحیح زده کړي.
په ټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درو،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټنران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي، خو د چا لخوا مالي ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راکړل شوي او بهر ته نه یو بیول شوي. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبې او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه له ډېر پخوا نه موجود دي.
اوس به هم د افغانستان سره د لارو د تړل کېدو په ارتباط د ځینو سوداګرو خبرو ته غوږ شو.
د اباسین ترانسپورټونو اسوسیشن صدر او زنګلا صدر ترانسپورټ تورخم طرفا یو ډېر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د غټ ایشو ده. تورخم باندې چې کوم غریب زموږ طبقه ده چې ان اوټ تورخم باندې چې ګڼ پیپل سو زر کو هغه خبره و ډېر مشکلات زموږ عوامو ته. دویمه خبره چې دا سیستم ایجنټان ته زموږ غټ ایشو ده. غریبان اوس هم په الریډي په لانجو کې گیر دي چې ګاډي تیار ډک لیړ دي او ګیر پښوی چې تقریبا 10 ګاډو کې چی ګړیا خوپتی چار دل تو جوړ دی دا ایشو غانی دی مونږ تاسو اوس مونږ ته لنج جوړا دا تقریبا 43 ګړو د سیمټو اګه فیصله لم دا اوس مونږ راغلی دی وختیم لور نیکو تل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې مونږ کوم ایشو راغلی دی دا مونږ ته ختم کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدی انګورا دی بارډر دا کسٹم ایجنټانو مشریم انګورا دی بارډر د بندش تلورنی میشت کیږي چې باندې کسانګ چې نور بدرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزده علاقہ ده، دغه د روزګار واحد ذریعہ بدرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کښ سره خلق مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي، کسٹم ایجنټان دي، هغه د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ مند وي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
افغانستان او پاکستان بارډرونه بسته دي په مکمله توګه. په دې سره خاص هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي که پاکستان طرف ته دي که افغانستان طرف ته دي، انتهایي زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. مالونه ویلوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په عربونو روپیو بس حسابونه پرته دي. نو مو دغه د دوړو حکومتونو څخه دا هیله ده چې د خپل منځ کې کینی هغه نړیوال تجارت څه اصول دي، د ګوندیتوب څه اصول دي، هغه اصول باندې باندې تلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې
ملک عبدالله خان د شمالی وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادی مشر پیز من خبره کن کم دا افغانستان سره 15 بارډر دی دا مکمل باندی ون ولس پا مشکلات سره مخمختا که پوله طرف تا دا که پوله طرف تا دا چه کما د پښتنې علاقه دو هغه د چمن نرون سا تر غلام خان انګور اډې پرې په دغه بارډر باندې میز رزګار د بل رزګار د میز د پښتنې په علاقه ش نشته نه د میز په علاقه ش په کریشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کا پول اے خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کا پول اے خو ته دغه بارډر چې بند وی غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که طرف ته وي که یوې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر د کاروبار په حیث باندې د کاروبار دپاره د بارډر کلاو شي چې د ولس غونډ پرهیزګار شي او د تکلیف ختم شي خوشحالۍ سره مخامخ شي. مهرباني.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
Azadi Radio
Darsi Saat Tirshpajam Tulgi Porta Danjuno Dazdakru Lapara Uniza Kharawana
دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی که هیلی مومنی درنو سکون که هیلی دا چروغ و جور بیاس او دجوان چاری با موش پر مخصی. تست طولی تا دنن ورزی الوست شراغلاست وایم ننو ورز بیا هم دیوینی بی او پزر پوری موضوع سر سازران حضور تا حضر سوی و پدی هیلی چی دلو سر خرینیش بورا سر مل پاتی سی. نن مو موضوع د ځان منل دی. دا چې د ځان منل څه دي څه ډول کولای سو دا احساس رامنځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دی. ځان منل خپله یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري او د ټولو هغه کمزوري سره چې د په وجود کې دی د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیاوې ویني سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکي لري بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ خپل په تیروتنو باندې خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري پرته له دې چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته له دې چې تاسو هغه رد کړئ هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه خپل کمزوري منی پرته له دې چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منی. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته له دې چې ځان د نور سره پرتل کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی خپل ظاهري بڼه منی پرته له دې چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړئ یا د نور سره پرتل کړئ. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منئ حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منئ. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ د هغو څخه زده کړه کوئ پرته له دې چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼئ. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړ یاست پرته له دې چې تاسو نیمګړتیاوې یا پخوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژنئ دا ومنئ چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ستاسي پرته له دې چې څوک ستاسي نیمګړتیاوي وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومنئ. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. نن پر ځان باندې د کار کوي پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منې د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست پرته له دې چې تاسو وغواړئ د چا د شخصیت د چا د ژوند د چا د ځنګړتیاو یا د چا د ورتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاس خپل ځان هم هغه سی ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاه چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول د تیر لپاره یو تر ټولو ګړندی لاره ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتي احساس درکوي. کچیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو ذکاوت وي، یا که تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډېر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزور یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسبت خپل ځان په هکله تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وساتي او پر ځان باندې د دوی باور زیات شي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټونکی نشته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټونکی نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کړئ یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کړئ، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوئ چې تاسو کمزوره یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو په خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، دا هغه پر ځای په خپل تمرکز باندې، په خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوي چې یو مناسب وخت، یو ښه شرایط یا یو ښه وخت برامه ایستسي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوي. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل هم دانن شروع کی، نه پرتلونکي کی. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان هم دا اوس څه ډول چي هم هغه سی ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پرتلونکي کی که چیرته داسې یو شخصیت سم د پلان کې پر کم کچیر د خصوصیت مې پیدا کړ، د ځانګړتیا مې پیدا کړ، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنئ د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې وو تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني. د ځان سره مینه هم دا اوس تمرین کی، هم دا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچیر تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسی کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوئ، هغه اصلاح کړئ. مه پرېږدئ چې هغه تیروتنې یا لاسته راوړنې چې ستاسو د ارزښت د لیدلو څخه مخنیوی وکړي. نو کوشش وکړئ چې تیروتنو په هکله تاسو فکر وکړئ، ونه کړئ او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلئ. په درېیم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړئ. د دواړو لپاره تاسو شکر گزار اوسئ. که چیرې ستاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دواړو لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسو یې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته بیا تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو سره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هر کلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوي هم تاسو باید نیمګړتیاونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوي دي، مګر کېدای شي چې ستاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسو دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسو باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسو رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې کچیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کېږو. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټې ته راځو. د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني، څه ګټې لري؟ تر هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بېلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومنئ، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومنئ. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوئ. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوئ. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاو چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. وروسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله ښه احساسات لري که نه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی که نه دی. یعنې په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، وروسته د همهغه ځانګړتیاوو په هکله مثبتې جملې کاروئ، او وروسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او وروسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات د هغه په هکله ولیکئ. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوستو راخرینی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې روغې ملګرتیاوې څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوې جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو ترڅو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او ترڅنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبته دوه اړخیزه او ټولنیزه اړیکه ده، یعنی یو مثبته اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونه څخه دغه ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي یا د یوې خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبته اوسي، هم دو اړخیزه اوسي او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي د هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خویندو سره، د ټولو سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا داسې اړیکه نه ده چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خویندو وړونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایۍ نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایۍ له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایۍ پیدا سوه، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډې تجربې ولري، خوندورې تجربې ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایي پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل سره ډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي، ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي، که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله، مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ، سالم، مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي، یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپل روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه، یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي، باور موجود اوسي، او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق اوسي، رښتینی اوسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو بل ته رښتینی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او تر څنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او تر څنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډېر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډېرې ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغو ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالم اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېله درواغو یا هم بېله پټولو یو بل توازی کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغې او سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا یو ساتیرې هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتیرې د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسی، یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتیرې په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتیرې په ګډه سره ولمنځي. روغی یا سلیمه ملګرتیاوی کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. کچېرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړي خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی، یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولی سي چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي ترڅو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بل منفي احساس یې درلودئ، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنې د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړي، داسې فضا رامنځته کړي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغو ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ، او بل کوشش وکړي چې د جنګ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سوله ییز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړي چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړي، سفرونه وکړي، یا هم ځینې فعالیتونه دول سره وکیل ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کول د پاره، یا هم د یو بل شپې جندل لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنې، یا هم د یو بل سره وخت ترګین. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اړیکې مثبت او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورکه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغو ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنې هغه ولیکئ. ورسته خپل ملګرتیاوې هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوي په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتمان سرته ورسوي. درنه زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چری.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، بلوستا دوما تکڑی چو بندو نا جانا، ہریو پندی ملغلری دلالو نا جانا، ہریو پندی ملغلری دلالو نا جانا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدماکڑا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدماکڑا، چدلا سدی آزاد شید چالو نا جانا، چدلا سدی آزاد شید چالو نا جانا، موسیقی
دا چې پر لوټي پر د کورونا جانا نپ دا چې پر لوټي پر د کورونا جانا بلوستا د ما تکړي چو پنځونا جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نا